وخت غرمې دولس بجې شوې د مشال ریډیو په خبري کړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د چین کاشغر ترګوادر لوی لارې پاړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی قرارداد د باجوړ ومندو لپاره د ترکیاتي کارونو د پیسو اعلان په بلوچستان کې وبخشي په کم عمرۍ کې د جنکو د ودو لپاره قانون جوړول غوښتنه د جانخیلو د مشرانو جرګه هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. نن د پښتون شاعر او سیاستوال اجمل خټک تلین دی د لزوی امل خټک او د لنیشتي ملګری افراسیاب خټک سره مرکه لرو، خو په پایل کې به سره راغله مومند خبرونه وړاندې.
نوبه د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا حکومتي او اپوزیشن ګوندونو له مرکزی حکومت ته د کاشغر گوادر لاري د روخ نه اړولو غوښتنه کړې. د بلوچستان د پښتون مشته خلاصې په لاس سیمه څخه شپږ کسان لاړه کړل شوې دي. او په یمن کې شیاهو سي یاغیانو د جمعې په ورځ د دې هیواد پارلمان ختم کړو او اعلان یې وکړ چې یو نوی موقتی اسمبلی او حکومت به جوړ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا حکومتي اپوزیشن ګوندونو له مرکزی حکومت ته د کاشغر گوادر لارې د روخ نه اړولو او د خبر پښتونخوا ولسته د ترګری ضد د جګړې په ترڅ کې د سیول ایوارډ ورکولو غوښتنه کړې. تیر مازدیګر د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې درې قراردادونه په ګډه منظور کړل شو. یو قرارداد د کاشغر گوادر لارې د ممکنه بدلون د مخنیوي په اړه منظور شو چې پر اړه یې اسمبلی ته په خپل وینا کې د وبي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل. د خبر پښتونخوا ځنې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت پلان لري له چین څخه تر د بلوچستان د گوادر پورې د تلونکو لارې روخ له پښتنو سیمو واړوي، خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي. په دویم قرارداد کې له مرکزی حکومت څخه غوښتنه شوې چې ترګري ضد مبارزې په ترڅ کې د پښتونخوا ولس ته سیول ایوارډ ورکړل شي. په فیرس کې د چارلی ابډو مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر د سپکاوي پر ضد د غندنې قرارداد هم منظور شو. د بلوچستان د پښتون مېشتې کلاسپولله سیمې څخه شپږ کسان لدرکه کړل شوي دي. د کلاسپولله د امنیتي چارواکو په خبره له ګوال اسماعیل زئی سیمې څخه پرون دغه کسان تریتم شوي چې پکې پنځه د پی ټی سی ایل یا د ټلیفون د څانګې کارکوونکي دي. د کلاسپولله سیمې مرستیال کمیشنر میر سلطان بیګاش په مشال ډوته وویل د پی ټی سی ایل د کارکوونکي په ګوال اسماعیل زئی سیمه کې د ټلیفون د یو بوستر یا ستنې د جوړولو لپاره تللی وو او بیا را نغلل. د دې کسانو د تختولو پړه لا هم کومې ډلې قبوله کړې نه ده، خو یوه میاشت وړاندې له همدې سیمې څخه نه مسافر وسلوالو تختولی وو چې وروسته یې پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه واخیسته. په پیښور ارمی پبلک سکول شوی برید کې د وژل شوو ماشومانو میندو او پلرونو یو وار بیا له حکومت غوښتي چې د دوی د بچو وجون کې دی ونیول شي او سزا دې ورته ورکړل شي. د یاد برید وروسته د جوړ شوي شهدا فاونډیشن سازمان عمومي سکتر او د اسمان خان په نامه د یو وژل شوی زده کوونکي پلار جون خان نن مشال ویل چې دوی بنن پر امن الله جون کوي. نوموړی وایي د دوی غوښتنه داره چې په ارمی پبلک سکول د شوی برید دی پلټنې وشي.
زمون خو صرف مقصد داري چې زمون د بچو چې کومه وینه پیښوي دا غیري باقی دا چې کوم یو دی یو جوډیشل انکوایري وشي چې کم از کم مونږ ته پته ولګي چې دا کوم کار دی شوی دی، آیا دی چې کوم یو دی بهرني څوک شامل دي او کنه زمون د پاکستان خپل خلک پکې شامل دي.
یا د بي چتر کال د دسمبر په شپږم په پیښور امي پبلک سکول شیبرت کې سبان یو سل څلويغ د کوونکې وجل شوی وو. د حمله پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه خسته و. پاکستان حکومت په مومند او باجوړ جنسیو کې د پرمختیایي پروژو لپاره د 1.8 ارب روپو اعلان کړی دی. پرون په پیښور گورنر هاوس کې د خیبر پښتونخوا گورنر په مشرۍ کې شوې غونډه کې گورنر د یادو پروژو د اعلان ترڅنګ پر دې خبره هم زور راوړو چې په نورو قبایلي جنسیو کې روان پرمختیایي کارونه دي تیز کړل شي چې دارنګ قبایلي کډوال زر تر زر خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې موقع گورنر ته وویل شو چې دا مهال په قبایلي سیمو کې په څه باندې 1500 ترقیاتي پروژو کار روان دي چې د جون میاشتې پورې به سرته ورسیږي. په دې غونډه کې د فاټا ایډیشنل چیف سیکرټري او د فاټا سیکرټریټ نور چارواکو هم ګډون درلود. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای په افغانستان کې د ترګري زده ستراتیژي پر خپل حال ده. سوزان رئیس پرون یې په واشنگټن کې په بروکینګز انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل امریکا نه غواړي چې افغانستان د القاعده ترګرو په ځاله بدل شي. نوموړی وایي په افغانستان کې مو د ترګري زده ستراتیژي پر خپل حال د موږ په دې هیواد کې له پلان سره سم خپل جنگي میشن پای ته رسولی دی. اوس د یو خپلواک او باثبات افغانستان پر ملاتړ تمرکز کوو چې د القاعده ترګرو لپاره خوندي مرکز نه وي. پیرمن رایز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې سپینه ماڼۍ د ملي امنیت په برخه کې خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. په یمن کې شاهود سي یاغیانو د جمعې په ورځ د دې هیواد پارلمان ختم کړو. اعلان یې وکړ چې یو نوې موقتی اسمبلی او حکومت به جوړ کړي. د یمن یوې مرکزی سیاسي ډلې د غګام یو کودتا بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د شاهود سي ډلې په اعلان باندې اندېښنه څرګنده کړې او له نظربندۍ څخه یې د یمن د ولسمشر وزیر اعظم او د کابینې د غړو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. په یمن کې روسه تر دې سیاسي بحران را پیدا شو چې دغه هیواد ولسمشر عبدالرب منصور هادي او د وزیر اعظم خالد بها حکومت یې میاشت استعفا ورکړه. او په جرمني کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په دوهم ورځ هم د یوکران پر شخړو تمرکز کیږي. په میونخ کې روان د دې درې ورځني کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د یوکران ولسمشر پیټرو پوروشنکو او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ګډون کوي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولای اسرار عالم محمد اورید الله. اوس هم په دې غړي کې د جنو نورو مهمو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کاشغر گوادر لوی لاری له خیبر پښتونخوا او بلوچستان پنجاب او سند تاړولو پر ضد قرارداد منظور کړی دی. د افغانستان شپږ سرتیری د زیارت ورځ د پوځي تربیت لپاره اسلام آباد ته تللي وو، خو افغان کارپوهان څه ویره لري؟
دوی تر بیا دی غوی رول ټول دی ای اس ای تر خبر اعلان دی دا چې موږ په ځان ورته ورته هم اتمن په دې برخه کې خپل رول ما استفاده کوي چې په دې باندې خپل تاثیر واچوي. به خپل مکلمه کې
چې د یار نومې څوک خلی ورپسې زی په اجمل کې دا مرض د لیونو دی. نن د شاعر او سیاستوال اجمل خټک پنځم تلین دی. د زوی ایمل خټک د کوم درې خوینه ډیر خوشو
پدړه کې تکر کا او کینا او دا نه لرل کنن په ژوند کې ډیر کې نه ساندو کو وړو کې او کو لوی او کو پوی او کنا پو او ټول سره یو رنګ دا کړی شو.
اجمل خټک په شخصیت او سیاست باندې د دلفي ایمل خټک ترڅنګ د عوامي نیشنل پارټي سېنېټر افراسیاب خټک سلا اجمل خټک سری دوت سدوشت کال ملګرتیا پات سوی ده. لا غسر هم ځنګړې مرکه ده. خوسم د خبرونی د پایل رپورت د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جمعې پر ورځ یو قرارداد یا پریکړلیک منظور کړی چې په کې د اداسر سم مرکزی حکومت غواړي د چین له کاچغره تر گوادره ممکنه جوړیدونکو لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پنجاب او سند طرف ته واړوي. که څه مرکزی حکومت د لارې بدلولو دغه داوی ردوي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه او تاجران ټینګار کوي چې حکومت له وړاندې د لارې بدل کړي ده. نور تفصیل له پېښور غلام غاو سره کوي.
د کاشغر گوادر د لری په اړه په قرارداد کې ل مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې د کاشغر گوادر لری په اړه دی د پښتنو او بلوچستانو د حق د واهلونو ډډه وکړي شي او زر تر زر دی مرکزی حکومت د کاشغر گوادر په زړه لار کار پیل کړي. د دې قرارداد په اړه په خپل سرګندونو کې د عوامي نېشنل ون پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
چې
د کاشغر گوادر لاری د ممکنه بدلون په اړه صوبایي وزیر شاه پرمان په خپلو سرګندونو کې وویل، زمونږ د ټولو دا جذبات دي او دا وخت په هیواد کې د یو کېدلو ضرورت دی، ولیکه دې اتحاد او اتفاق ته زیان ورسېدو نو دا به د مرکزی حکومت د دې رویې له وجې وي. په بل قرارداد کې د فرانس په شارلی ایبډو مجله کې د مسلمانانو د پیغمبر د سپکاوي غندنه شوې ده او دغه قرارداد د جمعیت علما اسلام پیډلی مفتی سید جانان وړاندې کړو. په بل منظور کړی شوی قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې په 1915 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ وروستو چې سرنګ د پنجاب د ځینې سیمو ولسته د هلال استقلال جایزه ورکړې شوې وه، نو هم دغه رنګ جایزه دي د ترګرۍ ضد مبارزې په بدل کې د پښتونخوا ولسته ورکړې شي. چې سرنګ په 1915 کې د پاکستان او هند په جګړه کې د سیالکوټ، سرګودی او لاهور خلکو ته د هلال استقلال ایوارډ ورکړی شوی و، نو هم دغه رنګ دي د خیبر پښتونخوا اولس ته د ترګرۍ په ضد د دوی د استقامت او تورزنۍ په بدل کې د هلال استقلال تمغه ورکړي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه د دوشنبه تر ماسپښینه پوري وځنډوله.
دا غلام خاص د پاکستان او چین ترمنځ 540 ارب ډالرو برابر د پاک چین اقتصادي کوریډور پر نوم دغه منصوبه باندې په ملک په داسې حال کې بحث روان دی چې ویل کېږي مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ځای د پنجاب او سند صوبو څخه دغه لار تیروي. د په دې اړه په صوبو کې مخالفت ښودل شوی دی. دا چې په دغه منصوبه د څه ورسره کوم اقتصادي ګټې تړل شوی دی، ملیحه مرزاده پر دې ریپورت جوړ کړی دی.
د اولنی پلان لمخې د گوادر نه د چین سینکیانګ صوبې ته د خواوشا 2000 کیلومتر برابر لویه لاره له خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو نه تیرېدل ټاکل شوی و. په پروژو کې د بدلون پاړه د دواړو صوبو له خوا خبرګون مخې ته راغلی دی. د یادې پروژې پاړه د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر حاجی عدیل چې د حکومت د نوې فیصلې خلاف دی، وایي چې د حکومت له خوا وړاندې شوې نوې منصوبه باندې زیاته خرچه راځي او لارې هم اوږده ده.
The shortest possible route کوم دی د گوادر نه خنجراب، هغه دا دی کې اسنبدال نه د مونږ میوالی ته او میوالی نه ډیر چنده خان ته، ډیری خان ته او بیا ٹی جی خان ته، هغه نه پس ډیر غازی خان ته او بیا بلوچستان یې نه کویتا او کویتا نه گوادر پورې، هغه باندې خرچه هم کم راځي. او بل دا روټ کوم دی دا د پسماندا علاقې کې دی، دا روټ چالو شي ته دغه علاقې کې تر روزگار ملاو شی، تعلیم راشی، دہشتگردی ہم ختم ہوگی. مونگ انتظار کیوں کہ دا کار شروع شی، حکومت اعلان ہم کرے ہو، لیکن اچانک حکومت کا روٹ بدل کرے دے اور سمدال نہ اسلام آباد، اسلام آباد نہ لاہور اور لاہور نہ ملتان نہ ملتان نہ دکھر اور شکر نہ بھی حیدرآباد، حیدرآباد نہ گوادر.
دا چھ پاک چین اقتصادی کوریڈور سدیو پدے کے کم ہے وادو نہ راضی نے اقتصادی چاروں کارپو اکرام ہوتی وائی
اکنامک کوریڈور مطلب ہے کہ دا یو دا سلیرا سٹی کی چھ بیڈر ملکوں دا پھیلا دے د زیات دینو سنٹرل ایشیا لکه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان دا منګور راځي. دې خواچ دینو افغانستان، د ایران دې، د ایران پر ترکی دې، هند دې، پاکستان دا. او افغانستان دې نو دا لکه د دینه ډیر زیات فائدہ دې پاکستان ته نه راځي کیږي. هند نه سنٹرل ایشیا ته، سنٹرل ایشیا نه هند ته تجارت. او بیا ترکی ته نو مال دی، ایران ته بزیر دا کاریډور یو سمجو په دې چې دې روډ کې مال راشي نو هر یو دروازه ته نو وته شي.
دا په داسې حال کې د چویل کیږي د چین صدر به په دې نستیو کې د پاکستان سفر وکړي. د حاجی عدیل په خبره د دغه پروجیکټ لاري چین غواړي چې درامداتو او برامداتو کې ورته اساني پیدا شي چې ګټه ورته اولنې منصوبه ورکول شي.
ټول چین دا غواړي چې د چین سما کوم شینکیانګ علاقې ته اشغال روم چی دا علاقہ آتا کم سامان باہر نہ راضی یا التا کم سامان ایکسپورٹ کی گی اگر دیر شنگائی پر لا راضی اور تقریباً دیر اگر والے وقت ہم ضائع کی گی اور چین کم تیل امپورٹ کری اگر دیر لوئی چکر نہ پاس تقریباً 10,000 نوٹیکل کلو میٹر نم زیاد سفر آگے کئی آگے نہ پاس آگے شنگائی ترسی گی چین پروپوزل دا دے کہ دا گوادر پورٹ آگے استعمال ہوگی فل امپورٹ پارا پاکستان
د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس پخوانی صدر غلام سرور خان مومند هم په دې نظر دی چې کچېره دا پروژه مکمل شي نو ګټي د پختونخوا او بلوچستان د سیمو اوسیدونکو ته هم رسیدي شي.
دا کوریډور جوړ شي او د چایره نه دا راځي او دا چې په خیبر پختونخوا باندې تیریږي نو د دې ډېر زیات خلکو ته امپلایمنت جنریټ کیږي. روټ چې کوم دی دا شارټ دی, دا ډېر زر رسی اوس بدلی هغه نقصان چې کوم دی هغه به د دې پختونخوا د سیمې خلکو ته وي.
خو اکرام هوتی د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې له پروژې ګټه ترلاسه کولو مخکې باید له منځه یوړل شي.
درې شرایط دي. یو شرط دا دی چې پاکستان تیزی سره ترقی وکړي, دویم چې پاکستان کې ترهګري ختمه شي, دریم چې پاکستان د هند او د افغانستان سره په دې سلسله کې چې کوم ریزرویشن دي
کارپوهان وایي چې دغه منصوبه د مکملېدلو پس پاکستان ته له چین د ډېری مصنوعات غنم یوریا او داسې نور شیان راتلی شي او چین هم په لږو ورځو کې تیل ترلاسه کولی شي چې هسې پرې ډېر وخت لګي. د دې په خبره دا پروژه نه یوازې له اقتصادي پلوه اهمیت لري بلکې په ستراتیژیکي لحاظ سره هم د سیمې لپاره مهمه ده.
د ملیحا مرزا دا رپورټ مورید د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی په بجوړو مومندو ایجنسیانو کې د پرمختیا کارونو لپاره د 1.8 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. پرون په گورنر هاوس کې سوي غونډه کې د فاټا سیکریټ چارواکو په ټوله قبایلی سیمو کې د روانو شاوخوا 1500 پرمختیا منصوبو تفصیل هم وړاندې کړ. تفصیل له پېښور شبر جان راکوي.
پرون د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې دا غونډه د اعلی پیوند شوې ده چې د فاټا سیکریټ فالو گورنر کمانے چکم دے چار گڑھ کر دے ہوں کہ گورنر چکم دا وقت سونا سیوا د پرمختي پروژي روان دي په قبایلی سیمو کې ډېر ډېر قبایلی سیمو کې د هغه په اړه کې بریف مو ورکړ شو هغه ګورنر دا ویلي چې دې کې زیاتره سر تر سیدلې دي او نور چې کوم دي نور چې کوم روان دي پروژکټونه دي پرمختي هغه به د روان کال د جون میاشتې پورې سر ته ورسول شي. په دې مخه باندې گورنر دا مومند یې او د باجول لپاره د 1.8 بلین روپو د نوې پروژکټونو منظور هم ورکړ او ټول متعلقه ادارو ته حمایت وکړ چې زر تر زره دغه پروژکټونه سرته ورسېدي. نه علاوه چې څومره هم زیات شوي دي په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په ضد یا د پوځي عملیات له وجې د هغې تخمینات په ټوله قبایلي جنسه کې زر تر زره ولګي که هغه مالي دي او که هغه زیاتي دي چې زر تر زره د دغې خلکو واپسي هم وشي او دوی مرستې هم وکړي.
او د شبیر جان تفصیل راکوي. د پاکستان انتخابي کمیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتی انتخابات روان کال د مئی په میاشت کې کیږي. دا اعلان پرون د کمیشن د مشر جسټس سردار رضا خان په مشرۍ کې په سوي غونډه کې وشو. دا شان په پنجاب کې به روان کال نومبر او سند کې به په 2014 کال کې بلدیاتی انتخابات وشي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن غونډه د چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان په مشرۍ کې وشوه چې پکې د صوبایي الیکشن کمیشنرانو او نمائندګانو سربیره د دفاع وزارت او نادرا چارواکو ګډون لرلو. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د الیکشن کمیشن قائم مقام سیکرټري شیرفغن خان وې غونډه کې د بلدیاتي ټاکنو او د غلړ کې په پورته کړې شوې اقداماتو غور شو. د دې په خبره خیبر پښتونخوا حکومت ټولې تیاری سرته رسولې دي او هلته به بلدیاتي ټاکنې د مئی په میاشت کې کول شي. دا شان پنجاب کې په نومبر میاشت کې د بلدیاتی انتخاباتو پریکړه وشوه. البته سند کې بعد دغه ټاکنې 2014 کال مارچ میاشت کې کیږي. الیکشن کمیشن ټولو صوبو ته امر وکړ چې د وټونو د پاره د ختمي ورځ او نیټه هم اعلان کړي. د یادونه ده چې سپریم کورټ کې دغه لړکی یو مقدمه هم روانه ده چې پکې عدالت دریو صوبو کې په بلدیاتی انتخاباتو نه کېدو خفګان څرګند کړي او دا ګامې د آئین په ضد بللې دي. سپریم کورټ د الیکشن کمیشن نه دغه لړکی په 12 فروری جواب هم غوښته دي. دا د هم یادوي چې د رستیو کې بلوچستان صوبه کې بلدیاتی انتخابات سرته ورسېدل. ریاض مساخیل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
تیر کال دسمبر په 14 د پېښور پارمی پبلک سکول د سوي برید څه د باندې 500 ستوراتي وسوي. خو به هم په دغه برید کې د وشل سو ماشومانو مندې او پلرونوای چې له هم د دغه برید تحقیقات نه دي سوي. د یاد برید وروسته په پېښور کې جوړ شوی د شهدا فاونډیشن په نامه د سازمان عمومي سیکرټر وایي دوی به نن پر امن لاریون باسي او له حکومت به غواړي چې د دې پېښې لامل دی ونیول شي. زموږ همکار سره عالم مومن د وښو څو ماشومان له خپلوان سره خبرې کړي او دا ریپورت یې برابر کړی.
په پېښور آرمی پبلک سکول کې د وجل شوو څه باندې 140 ماشومانو میندو پلرونو او مدني ټولنو په ګډه د شهدا فاونډیشن په نامه یو سازمان جوړ کړی. دوی نن په پېښور کې د یاد سکول پورې پر امن لاجونو باسي. آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي اسپان خان پلار او د شهدا فاونډیشن مرکزی سیکرټر اجون خان وای د دوی له حکومت غوښتنه ده چې دوی د بچو وجون کې دي ونیول شو سزا دي ورته ورکړل شي. نوموړی وای دوی شک لري چې د سکول امنیت په سمه توګه نه ټینګل شوی او همدارس د په خبره د بریټ پر وخت د سکول په اډیټوریم هال کې د ماشومانو ورکشاپ لپاره راټولول او دغه ورکشاپ په اړه لوړاندې زده کوونکو او مور او پلار ته نو ویلو د دوی په ذهنونو کې پوښتنې او شکونه راپورته کړي دي. اجون خان وایي
دا خلک د سکول ته په کومه طریقه باندې راغله، کم نه راغله او په کومه طریقه باندې دا د سکول ته داخل شو. چیرې په دغه ټورز باندې دوه پرنسپل چې کوم نه دا دوه بچي ولې اډیټوریم سره نه نیستل او دوه ټول یو ځای په دغه وخت باندې کېنول. زمونږ شک خو چې کوم یو دی صفه الفاظو کې دا چې آغا زمونږ خپل عوام آیا دي کې شامل دي او کنا پدی کی داسې سکیورټی ایجنسی دي چې هغه شامل دي.
د پېښور آرمی پبلک سکول یو زده کوونکی او د وسلوالو لخوا په یاد برید کې د وجل شوی سکول پرنسپل زوی احمد قاضی بیا وایي که څه هم چې په کومه طریقه برید پلان شوی وو هغه شکونه پیدا کوي، خو د په خبره د دوی د سکول ښوونکي زده کوونکي او نور کارکوونکي په مثال د یبې کورنۍ دي او دا فکر نه کوي چې د سکول دننه کومو کسانو له برید کوونکو سره مرسته کړې وه.
One of that information you buy make a second hold on with a question mark and whole things pachamani as the master khoshi crazy jagah to be mal to work kar rahe the kai jo match samal da mahol ke tere the staff ho the matlab support staff ho the teacher on up to the principal no a khuda se your family mahol ke tere ke jama da se kisam shak ke jalam mera gran hoga خو چې څنګه دا انسیډنت شوی دی څنګه پلان کړی چې سره شوی دی هغه اوبویسلی کوېشن خو چې دی.
همدارس د وسلوالو لخوا په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوی یو بل زده کوونکی شهزاد اجاز پلار اجاز احمد بیا وایي هغه هم د یاد سکول د امنیتي نمګړتیاو په اړه شک لري.
یرب زکو د تخپل او ویم کنه په دغه سکول کې لکه چې دا هم مشمول کنه یو په 6 کلاس کې یو په 8 کې هغه ټول خوشحال شوی او دا سکس والا چې د اوس په سکول کې دی خو دا بچي زما دومره دغه دی چې هغه پاپا ماته وي پخت ورځ ته ویلو چې په کومه ورځ ضرور شي چې زه هم په دغه سکول کې سبق وایم او د ضرور پایښ په پوره کوم. او زه خو فل خل مطلب دا چې خپل دا سکول ته کوم سکیورټي و را هغه وخت یې نه و خو اوس چې دی اوس ته مطمئنه ما اوس ته دغه مجي
په یاد سکول کې د وجل شوی زده کوونکی اسپان خان پلار اجون خان وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بچو وجون کې دی ونیول شي او هغه ته دې پړاګه سزا ورکړل شي چې دا رنگور بچي د مرګ خولې ته لتلو څخه بچي. موږ هڅه وکړه چې پارمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو د میندو پلرونو د شکونو او اندېښنو په اړه د پاکستاني حکومت او استخباراتي ادارو موقف معلوم کړو خو بریالي نشو.
رالم مومند د خیبر پښتونخوا په نیمه قبایلي سیمه جانخیل کې جرګې له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د تلاشۍ په دوران کې بېګناه ځایي خلک نه تنګوي. په جرګه کې پر حکومت شغ وسو چې د امنیت راوسلو په لړ کې دي د دوی مرسته وکړي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دا جانی خیل قبیله د غجرګه 13 ورځ د نیم قبایلي سیمه جانی خیل او مشر ملک مویز خان په حجره کې وشوه او د غجرګه کې مشرانو د 13 نه په ورځ جانی خیل کې امن جرګه باندې بامی برید په سختو ټکو وغندو. په امن جرګه 13 اونۍ د بامی برید کې سجانی مالی تاوان نه شوه. مشرانو وویل د 13 سو کالونو نه د بدمنۍ لقابله د دوی سیمه د جوان په هر پړاو کې ورستو پاتې ده. په دغه جرګه کې یو سو مشرانو مشال ریډیو ته ووي
خوخان نامیردا د کوم مشاریا امید دا زر میرا چکیم دی دا نن غوند جامایی نویز ملکتا دا غایی امید غوند کوم امن غوری و امن خواسوی حکومت دا یایی میشرا دا ظلم زتای کنا او پښتنه دا کو چې تو ګرامي یا تو کې چې کیم دا شنوي
تیرې لاسه دوله سه کولې نه د مش په علاقې د شکیته په دمنه ماحول لګیا دی هغه په وجه باندې د میر د صحت مرکزی نه د میر سکولی نه د میر کالجی نه هغه کې تعلیم دې نه هونه برابر دی صحت مرکزی نه دغه سې دي سړک ویران پروت دی بجلی نشته دی د میر تقریبا د یونیم کول راسه کیم دې انسان د زندګی بنیادی شاینا دی هغه د امن بغیر نه ممکن
تقریبا 2001 نه دا خبره شری شوې دي میر د امر په باره کې سره غوښتي هدي سره غوړي ها په دا خبره راګړي ها هر وخت میر د موضوع کمیر د ورځې وی ها کدش پی وی ها کدمیش په غم کې وی ها کدمیش په خوشي کې وی ها امیش بل موضوع کښې د بغیر د امن نه
په دې موګه د جرګې او جنی خیل کبیلې مشر ملک مویس خانو وی چلټون عملیاتو پر مهال دې د دوی په سیمه کې سفید پوشا خلک نشي تنگولې
میرا بلاور چې جرګه و د امن په نومه چې د کم د مکه په کیما منګل په ورځ مشتر وشوله و نن هم چې د کوم ګل ته مشورون غلې دي د بیا د حکومت نه میر دا خبره کی چې میر امن غوړي د 2001 نه پنځ په امن لای یي میر جرګه هکړي دي مشکې سه هکړي دي میرا حکومت د اصول پی چې نور خل به ګناه خل کی زتمان خل کا جګلون مشورون ملکون تعلیم افتا خل وګونډه په یواله شتنوي لشکدا پارک پکې کوچ دا سوپتا و دا سوپ
ملک مویس خان په دې موقع باز رسنیو باندې نیوکه هم وکړې او وی ویل تیر اتوار باندې زنا رسنیو د دوی جرګې بیان ته غلط رنگ ورکړې مشرانو دا هم ویل د جرګو او مرکو د غلړۍ با دوامدار ساتي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقوقو په برخه کې کارکونکي غیر حکومتي سازمانونه پر حکومت شخ کړي چې په کم عمر کې د نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي وایي د سند حکومت له وړاندې داسې قانون جوړ کړي چې په کې و انجلۍ د ودولو عمر شپارس کړه ټاکل شوی خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د عمر د ټاکلو پر سر د خلکو اختلافات دي نور تفصیل رابعه اکرم خان راکړه
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارو یو وار بیا په دې خبره زور ورکړي چې نه صرف د وړو کې عمر ودونو مخنیوي لپاره د موثره قانون سازي وکړي شي بلکې د جنکو لپاره د واده عمر شپارس وځي اتل لسکاره و ټاکل شي د غیر سرکاري ادارو په وینا چې موجوده حکومت په دې معاملې نه وی جوړ کړی شوی مسوده په اړه دوی سره نه مشاورت کړي دي او نه دوی اعتماد کې خسته دي هم په دې اړه د ورلد ویژن پاکستان یو چارواکي امتیاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې کال 1901 د شرم راسي چایلډ ریسټرین اکټ موجود دی خو ضرورت دا دی چې په دې کې د سند صوبې غونډې ترمیم وکړی شي او د واده عمر د خیبر پښتونخوا کې هم اتلس کاله پورې سیوا کړی شي
دغه درې مثالونه ته تاسو وګورئ نو بیا موږ دلته ول نه چې نه د شپاړس کالو کې واده شي او اسپیشلی چې موږ خیبر پښتونخوا په هکله خبره کوو نو هغه زمونږ یو جوائنټ فیملی سیستم یو الکو جنې واده نه هغه یو د دوه ټبرونو مینس کې رشته جوړیږي نو هغه ټوله ذمہ داری په هغه شپاړس کالو یا څوارلس کالو ماشوم باندې مونږ چول غواړو نو لکه دا خو یو کامن سینس دی کنه چې زمونږ مخامخ ملک درې شونه مونږ کوو چې هغه کې مونږ اتلس کالو شرط یې خېده خو د ماشوم جنې چې د واده خبر راشي نو مونږ چې نه دا په کم عمر کې هم ودی دي شي
خو د دې تر څنګ د اورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا یو چارواکي سایمه منیر وایي چې وړو کې عمر ودونو سره نه صرف په جنکو د کورونو مسلو بوج راځي بلکې دې سره اغې ته د یو شمیر صحت مسلې هم مخې ته راځي دا وایي
واده صرف دا خو نه وای کنه چې دا بس هغه یو کور نه بل کور ته لاړ شي د واده نه پس ریسپانسیبلټی دی او دا غیر ریپروډکټیو رول جوړیږي هغه ریپروډکټیو رول اتلس کال کې دا غیر پوره جسم مکمل شي نو هغه نه پس کو هغه دا رول اډاپټ کړي دا رول دا غیر کیږي چې هغه ماشوم پیدا کړي نو هغه یو بالکل نارمل طریقې کار دی کوچ تاسو وړوکوالی کې جنې کې چې دی هغه واده هغه ماشوموالی کې ماشومان پیدا کړي نو غین سو نه زیات کمپلیکیشنز دي دونه پیچیدګی نه دي ګور پاکستان کې هر درې مخزه چې دا هغه د وینې کمی شکار ده
کله چې مشال ریډیو په دې باب له خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیر محکمې د ماشومانو د سانګې ډیپټی ډایریکټر اجاز محمد خان سره رابطه وکړه نو دا غوینا و چې د وړو کې عمر ودونو مخنیوي لپاره دوی کار شروع کړي دي او د مشاورت لپاره په دې لړکی په باقاعده توګه یو داسې ډله هم جوړه کړې ده چې پاغې کې غیر سرکاري ادارو غړي عالمان او د زنانو د مرزونو ماهر ډاکټرانی شامل دي
چه 16 years دي چې کوم دین اور ان ټیکو ساتري شي او 18 years د لکانو مطلب نور په فاین وغیرہ یا مطلب نور د څه په تهن حواله سره مطلب موږ سره لایبيليټي په دونو هغه حواله سره چې کوم دین خیر دي او د ایج حواله سره یو نو پوینت اف ویو دام د چې مطلب دا د ان ټیکو ساتي خو دا نه فاینل نه چې دا ډیسکشن نه سٹارټ ته او دا ټول هڅه په ډراپ په شکل کې د بری کې موږ کوشش کوو مطلب اوس موږ ته جنرال کنسنسس په دغه حواله سره بلډ اپ کړو
د نوموړي په وینا چې د موجوده حکومت کوشش دی چې د ماشومان نکو د کوم عمرې ودونو مخنیوي لپاره بل د جون په میاشت کې د اسمبلی نه منصور کړی
رابعه اکرم خان وه چې تاسو ته ریپورت وړاندې کولی. تاسو د مشال ریډیو خبری گڑی اوری په دو منیمای کې درتا یو شمیر ریپورټونه لرو. نن د اجمل خټک تلین دی د دلزوی او د دل نشتې ملګری چې څلوشت کاله ملګرتیا سره کړی. افراسیاب خټک سره په دې اړه ځانګړې مرکې لرو. د افغان ولسمشر د جرمني د سفر په اړه ریپورت لرو او ځینې نور ریپورټونه هم سته. خو اوس دا وخت 12 بجې سوي دي. سره له مومند خبرونو لنډې وړاندې کوي.
نن په کوزا مومند اجنسی کې په ډزو وشتل شوی او مړی موندل شوی دی. د مچل خبریال وایي نن سهار 9 بجې د میشنی سیمې په عمر بانډا کې د شپږو نامعلومه کسانو مړی موندل شوی چې خاصدار ځواک د پوسټ مارټم لپاره غلنی روغتون ته وړي دي. خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه بیا په خپله خبر پاڼه کې لیکي چې دغه تنان ترهګر وو. شمېر یې 9 دی. دوی لیکي چې دغه تنان بیګا د شپې د عسکري قواو سره په نښته کې وجل شوی دی چې د مومند اجنسۍ پولیټیکل انتظامیې ته سپارل شوی دی. د خبر پښتونخوا حکومتي او اپوزیشن ګوندونو له مرکزي حکومت د کاشغر گوادر لارې د رخ نه اړولو او د خبر پښتونخوا ولس ته د ترګریز د جګړې په ترڅ کې د سیول ایوارډ ورکولو غوښتنه کړې. تیر مازدیګر د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې درې قراردادونه په ګډه منظور کړل شو. یو قرارداد د کاشغر گوادر لارې د ممکنه بدلون د مخنیوي په اړه منظور شو. د بلوچستان د پښتون مېشتي کله سپولا سیمې څخه شپږ کسان له درک کړل شوي دي. د کله سپولا د امنیتي چارواکو په خبره له ګوال اسماعیل زی سیمې څخه پرون دغه کسان تریدم شوي چې پکې 15 د پی ټی سی ایل یا د ټلیفون د څانګې کارکونکي دي. په پېښور امی پبلک سکول شعبت کې د وژل شوو ماشومانو میندو او پلرونو یو وار بیا له حکومت غوښتي چې دوی د بچو وژونکي دي ونیول شي او سزا دې ورته ورکړل شي. د یاد برید وروستو د جوړ شوي شودا فاونډیشن په نامه د سازمان عمومي سکتر او د اسپن خان په نامه د یو وژل شوي زده کوونکي پلار جون خان نن مشالډو کې ویل چې دوی به نن پر امنه لاریون کوي. او د مشالډو خبریال وایي چې دغه لاریون پیل شوی دی. پاکستان حکومت په مومند او باجوړ جنسیو کې د پرمختیاي پروژو لپاره د 1.4 بروپو اعلان کړی. پرون په پیښور گورنر هاوس کې د خبر پښتونخوا د گورنر مهتاب باسی په مشر شي غونډه کې گورنر د یادو پروژو اعلان وکړ. او په افغانستان کې او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وايي په افغانستان کې د ترګري د ستراتیژي پر خپل حال ده. سوزان رئیس یې پرون په واشنگټن کې په بروکینګ انسټیټیوټ کې خبرې کولې. ویل امریکا نه غواړي چې افغانستان د القاعده ترګرو په ځاله بدل شي.
خبرونه مولا اسرار علم مومند واوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي. په اسلام آباد کې سراج سهیر لوستي او دا ریپورټ را لېږلې دي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشرق ولسپنه خپل ادارې کې وای د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت په هدایتو باندې په ټوله صوبا او فاټا کې د رجستر او غیر رجستر دینی مدرسو په حق لا سروې شروع کړې ده. او په مدرسو کې د تېخانو او د غرنګ نور معلومات یې راغونډول شروع کړې دي. د ادارې په وینا په مدرسو کې زیاتره د دین او مذهب په حق لا تعلیم ورکول کیږي او د مدرسو د حیثیت نه هیڅوک هم انکار نشي کولی ځکه چې د علم رڼا خورول څه ګناه نه ده. خو بیا واقعي ځینې داسې رسیدی چې هغوی په ښکار ډول د سخت دریزی او انتها پسندۍ درس ورکوي. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې هر مدرسه دې په دې کار کې ککړوي. ادارې زیاتوي اوس چې حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې د انتها پسندۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره کوم کوششونه شروع کړي دي هغه د ستاینې وړ دي. ادارې اخري کې لیکي د جرم ودرولو لپاره چې څومره هم حکومت اقدامات کوي هغه دی وکړي خو دې کې دي د احتیاط نه کار واغسته شي. نو باید چې دې لړ کې حکومت د پاکستان ټول عالمان او د مدرسو منتظمین په اعتماد کې واخلي او داسې منصوبه بندي وکړي چې د ګناهګار او بی ګناه پکې پته ولګي او چاته به د سجرم سزا ور نه کړی شي. بل پلو جنگ رسمنه خپل ادارې د پاکستان او ایم ایف په مذاکراتو لیکلي او د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډار دخلی وای دوبه کې شوی دغه مذاکرات ډیر کامیاب وو. د شپږم جایزې وروسته ایم ایف پاکستان ته 55 کروڑ ډالر قرض ورکولو رضا کېدل په پاکستانی معیشت د بهر نړۍ د اعتماد سره ګندونه ده. ادارې زیاتوي چې نننی دور کې ټول ملکونه په قرضونو روان دي، خو مسله دا ده چې د دغه قرضو د لاسه بیا د قومي وسایلو لویه برخه د قرضو واپسۍ او سود په شکل کې لاړه شي، او بیا د هغې قرض ختمولو دپاره نور قرضونه اخیستل کیږي. نو ځکه په کار ده چې حکومت زر تر زره د قرضونه ځان خلاص کړي. اداریا اخیر کې وایي چې دا وخت د پاکستان زر مبادله ذخیرې د 15 ارب ډالر نه زیاتې دي، خو بل طرف ته د پاکستان خپلې 200 ارب ډالرو نه زیاتې پیسې بهر ملکونو کې پرتې دي، او هر حکومت د دې د واپسۍ خبرې کوي. باید چې په دې خبرو چټک عملي ګامونه پورته کړي شي، نو دغه رنګ به پاکستان د بهرني قرضونو هم خلاص شي او معیشت به یې هم په خپلو خپو ودرېږي.
کریشن سائنس مانیټر ورسپانه وایي په پاکستان کې د هند تر واک لاندې کشمیریانو سره د یووالي ورځ مظاهرو څخه څرګندېږي چې سخت دریځې ډلې چې اکثره ورته د پاکستاني حکومت مرسته ترلاسه ده د دې هیواد پالیسۍ څخه خوشاله نه دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د جمهوریت خوندي ساتلو په اړه لیکنه خبره کړې چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې له ګل ایازه تفصیل اورو.
کریسچن سائنس مانیټر ورسپانې په پاکستان کې له کشمیر سره د یووالي یا یکجهتۍ ورځ مانځلو په اړه مقاله خبره کړې. ورسپانه وایي د پاکستان فوج او مشران دا ورځ له 1991 کال راهیسې نمانځي، کله چې دوی د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوالو د مزاحمت ملاتړ وکړو. د فروری 15 نیټه چې وزیر اعظم نواز شریف د عامې رخصتۍ اعلان کړی وو، په دې ورځ د امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي ډلو د لاهور او کراچۍ په کوڅو کې د هند خلاف د جنگ کولو غږ وکړو. دا ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند درې ورځنی رسمي سفر کړی وو او د هند د جمهوری د ورځې د فوزي پریډ مشر ملمو. ورسپانه وایي چې په دې ورځ د سرکاري رخصتۍ اعلان د وزیر اعظم نواز شریف د هغه دریځ سره اختلاف څرګندوي چې د پېښور پر سکول تر برید وروستو یې خپل کړی وو. ورسپانه زیاتوي چې په سړکونو د کشمیر د مقصد په اړه سخت دریځو ته د مظاهرې اجازه ورکول امریکا او د دوی ائتلافي ملګرو ته واضحه اشاره ورکوي چې پاکستان د دغو هیوادونو ضرورت دی. ورسپانه د ځینو شرونکو په حواله وایي چې د فروری 15 نیټې مظاهرونه یو خبره څرګندېږي چې سخت دریځي ډلې چې اکثره ورته د حکومت مرسته حاصلوي د دې هیواد په ایواز کې دو، او د امریکایي ولسمشر اوباما د دورې په موقع پاکستان له پامه غورځولو نه خوشاله نه دي. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې جمهوریت خوندي ساتلو تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. مجله وایي چې تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشری ټاکنو سو میاشت وروستو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي حکومت په جوړولو سلا شول او موافقه یې وکړه. په دې موعده کې دا خبره شوې وه چې په انتخاباتو کې به د درغلیو او بدنظمۍ مخنیوي لپاره اصلاحات کوي او ځانګړی کمیشن به جوړوي. د دې کمیشن جوړولو مقصد د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور یقیني کول وو. خو د مجلې په خبره افغان چارواکو په دې برخه کې ډیر لږ کار کړی دی چې د انتخاباتو ځانګړی کمیشن جوړ کړي. مجله زیاتوي چې نړیواله ټولنه هم پر دې موضوع پر افغان چارواکو فشار نه دی اچولی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونشن په امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. دا کانفرنس پرون پیل شو چې تر ډیره په کې د یوکرين پر وضعیت خبرې وشوې. ټاکل شوی افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې پر افغانستان کې پر امنیتی وضعیت او نورو مسلو خبرې وکړي. سالم مصالح نور جزئیات راکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی به د مونشن یو 15 امنیتی کانفرنس ته د افغانستان پر امنیتی حالاتو وینا وکړي. نوموړی پرون د جرمنی دغه ښار ته په داسې حال کې روان شو چې د اوکراین وضعیت پر دغه نړیوال کانفرنس سیوري غوړولی دی. د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې راغلی چې له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګری دي. یو شمیر امنیتی کارپوهانو هیله شوله چې افغان ولسمشر به په دې کانفرنس کې افغان قواو ته د نړیوالو د زیات ملاتړ درجلبولو هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الدین سراج پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا به تر ډیره د افغانستان پر امنیتی مسایلو رد سرخی.
افغان ولسمشر پل درې ورځنی سفر پیل کړی چې د ښاغلي ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پړی دولتي پلاوی هم ملتیا لري چې د مونیخ په امنیتی کنفرانس کې به ګډون کوي او هلته به افغان ولسمشر په دې اړه وینا وکړي او د افغانستان په اړه په امنیتی مسایلو کې به خپل لیدلوری بیان کړي.
د مونشن نړیوال امنیتی کنفرانس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د اوکرين پر وضعیت خبري وسوي چې د ملګرو ملتونو په حواله یوازې په تیرو دریو اونیو کې پکې 200 کسان وژل شوي دي. د جرمني د دفاع وزیر د کانفرنس په پنيستون کې غونډه کې د وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې اوکرين ته د وسلې لیږل څو د روس پلو بلتون غشتونکو په وړاندې ورباندې وجنګیږي د اوکرين د شخړې پر اور نور تیل هم شیندي. اورزولا فوندیر لاین ویل اوکرين لمخ کې غني وسلې لري. د هغه په خبره دغه هوا ته د نورو وسلو لیږل به وضعیت لا کړکیچن کړي. دا وایي زه په دې باور یم چې یوازې د وسلو برابرول به د اور لمبې نورې هم زیاتې او موږ به له یوې پاموړ حل لارې نور هم پسې لرې کړي. د اوکرين په ختیځ کې خلک په ډیر بد حالت کې له ستونزو کړیږي. په سیمه کې لمخ کې په زیاته پیمانه وسلې سته. بلتون غشتونکو ته هم په زیاته اندازه وسلې ور روانې دي. د جرمني دفاع وزیر دا پوښتنه هم مطرح کړې چې آیا په وسلو د اوکرين بسیا کول به دروانی مبارزه د غټولو سبب سي. هغه پوښتل چې آیا دا به روسیې ته پلمه پلاس ورنکړي چې په مستقیم ډول د اوکرين په کړکیچ کې د حالت وکړي. یو ورځ وروسته له هغې چې اروپایي مشرانو کیف ته سفر وکړ، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکرين پر وضعیت خبرې پیل کړې. دوی هڅه کوي د اوکرين کړکیچ ته یو ډیپلوماټیک حل لار پیدا کړي. د اوکرين په ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي.
صالح محمد صالح د افغانستان په جلال آباد کې کمی مشران وایي په دې وروستیو کې په مرموزه یا په پټ ډول د ځای مشرانو د وژلو لړۍ تیزه شوې ده. که څه هم دوی د وژلو لاملې نه په ګوته کوي، البته پر حکومت نیوکې کوي چې د وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. حکومت بیا وایي خپلې ټولې هڅې کوي چې داسې پېښې رامنځته نه سي. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د قومي مشرانو په مرموزه توګه د وژلو لړۍ پیل شوې چې دې حالاتو یو شمیر قومي مشران او ملکان اندېښمن کړي دي. ملک عثمان شینواری چې د جرګو مرکو سړی دی وایي چې ولسی مشران وژل کیږي خو حکومت پرې سترګې پټې کړي دي. دی وایي
اوس دا دولت د ولسونو نه ډېر لرې ده. کله ولس دوی نږدې شو ورسره ولسونه وپېژندل سي در راغله. قانون چې دی که نه اول چارواکو د پښو لاندې کړی دی. د غنی خیر په لوی ولسوالۍ کې په دې میاشت کې شپږ کسه تور شو. د ولسوالۍ په 200 متر او په 300 متر
د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو سرفرس رئیس وجی الله شینواری هم د قومي مشرانو د وژنې په مخنیوي کې حکومت پاتې وباله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د نږدې وخت کې سرخوت په ولسوالۍ کې سپینګیری مړ شو. تقریبا 12 کسه سپینګیری د قرباني شوي دي. زه مې نه یو مامور د خبره کوم دولت د کمبوتیا منم موږ نه ډیر سپینګیری ځای شو. موږ خپل مقاماتو ته دا خبر کړه تکرار مورته ورکړه. موږ جدي غلرو کوشش لرو په دې کې چې موږ نور سپینګری تلف نه.
بلخوا د ننګرهار د سرفرس ولی بیان احمد زیا عبدالزی وایي ولایتي ادارې د قومي مشرانو د ترور په مخنیوي کې جدي اقدامات کړي دي.
زمنګ لپاره دا مهمه ده چې موږ د ننګرهار په ټولو 200 سوالوي کې داسې امنیتي وضعیت رامنځته کړو چې د ټولو خلکو ژوند پکې خوندي وسی. زمنګ لپاره هم دا د اندېښنې وړ موضوع ده. ولی هغه احصایا چې موږ ته امنیتي ارګانونو راکړي ده لکه مرغه په دې نګدو وختونو کې د پټې وژنې دلته تعداد ډیر لوړ نه دی. اما هر وژنه کې رامنځته شوې هغه تعقیب شوې ده او د نورو دا ډول پیښو د تکرار مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ارګانونه کار کوي. د ورسونو هم هیله ده، د مشرانو هم هیله ده. لکه دوی چیرته خطر ویني امنیتي ارګانونو سره تماس ونیسي. امنیتي ارګانونه د ولسم د هدایت له مخې مکلف پدې دي چې د خلکو امنیت وکړي.
که یو لور ته دولتي چارواکي د قومي مشرانو په مرموزه توګه د وژلو پړه تر ډیره بریده د دولت په مخالفو وسلوالو ورچوي، نو بل لور ته د دولت مخالفو وسلوالو په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې دوی داسې قومي مشرانو سره کار نه لري چې په دولتي چارو کې ښکیل نه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د ملي اکیډمۍ شپږ پوځیان د روزنې لپاره دغه هیواد ته رسېدلي دي او تر یو نیم کاله به په پاکستان کې پوځي روزنه ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د افغانستان ګڼ شمېر سرتېري او پوځي افسران نورو هیوادونو ته د روزنې لپاره تللي. که څه هم پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په پاکستان کې د افغان ملي ځواکونو له روزنې ډډه کوله، خو ولسمشر اشرف غنی په پاکستان کې د سرتېرو روزنو ته غاړه ایښې ده. دا چې پاکستان ولې د افغان سرتېرو په روزنه کې دلچسپي اخلي او دا ډول روزنې پر دوی څه اغېز کولای سي، احمد چازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ سرتېري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي.
تر دې وړاندې د پاکستان ولسی او پوځي چارواکو افغان حکومت ته په وار وار د پوځیانو د روزنې خواهش کړی وو، خو افغانستان مثبت ځواب نه ورته ویلي. پاکستان ته په دروسی کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د پاکستان لخوا یو ځل بیا د پوځي همکاري وړاندیز وسو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا مشال راډیو ته په استول سوي بیان کې ویل سوي چې دغه شپږ افغان سرتیری به تر یو نیم کال د پاکستان د بټاباد ښار په پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. دا چې پاکستان ولې د افغان پوځیانو په روزنه کې دلچسپي څرګندوي، د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي بریګیډیر ریټایرډ محمد صاد وایي چې د یو هیواد لخوا روزل سوي پوځیان د هغه هیواد په اړه مثبت نظر څرګندوي او د خپلو امنیتي تګلارو په جوړولو کې هغوی ته نرمه ګوشه لري.
که یو ملک ته فوجي تربیت ته پرلار شي کنه هلته دغه ډېر خیال ساتل شي، متدي د ځای ولا بهتر ورکوي، د ګرځي را ګرځي سیل میل لی بوزي دغه فوج باندې هغه هغه ملک باره کې دغه چې کوم رای وي هغه مثبت شي، هغه پسندیده ملکونو کې هغه راشي. دې مطلب دا چې کوم افسر بار ته ځي تربیت ته پاره دغه دا هم چانس ته چې هغه اوچتو حدود ته ورسي، چوچته هدو تور سی او هغه ملک بارا کې دغه مثبت یو رائے دی زیر اثر داس نه وی یو مثبت دغه رائے.
پر پاکستان سربیره د افغانستان یو شمیر پوځیان او پولیس د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روزل سوي او اوس هم روزل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان مسازی په بیان کې زیاتوي چې په پاکستان کې د سرتیرو له روزنې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی او پوځي همکاري او اړیکې پیاوړي شي. خو د افغانستان د دفاعي چارو یو شمیر کارپوهان او پخوانی چارواکي له دې ګام سره مخالفت ښیي. د افغان پوځ یو پخوانی چارواکي نور زمان پیاوړی وای د پاکستان استخباراتي اداره د افغانستان مخالفه ده او د سرتیرو روزنه هم د دوی تر څارنې لاندې کیږي.
د پاکستان روزنه پوځونه د غوی تر بیا د غوی رول ټول د ایسرائیل تر رهبرۍ لاندې دی. دا چې زموږ پوځیان ورته وردی هم اتمن به په دې برخه کې خپل رول نا استفاده کوي چې په دې باندې خپل تاثیر واچوي. بیا خپل مکسله مخې داسې خبرې ما مخکې ما اورېدلې وې چې د افغانستان کوم محصلین چې پاکستان کې کار کوي یا افغانستان یا دوی خپل هلته زمینه مسایده کړي، ایسرائیل دوی پر لپسې په تنګوي پر لپسې ورسره تماس نیسي او هڅوي چې د دې په سبقو کې کار وکړي، د دې سره ارتباط ونیسي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د افغان ملي ځواکونو له روزنې ډډه کړې وه، خو ولسمشر اشرف غنی د پاکستان غوښتنه ومنله او سرتیر یې د پټاباد ښار کاکول اکاډمۍ ته واستول. دا هغه ښار دی چیرې چې په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وژل شوی و.
احمد چازمی و د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په وړاندې تګلاره په کارپوهانو لښت سستغه او جارحانه بلله، خو چې د هغه ځای ډاکټر اشرف غنی نیولی نو پوښتنه راپورته کړي چې آیا د نوي افغان حکومت د پاکستان په تګلارو کې څه تغیر راغلی او کنه، د حامد کرزی پالیسي پر مخ یا هغه د حامد کرزی پالیسي پر مخ وړي. یو سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر سره په دې حکله مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلي چې دی د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه پالیسي څنګه ارزوي.
خوشبینی چې کرزی درلودله پخوا او په آخر کې په بدبینۍ اوښتی وه، او هغه په اول کې معتقد شوی و چې پاکستانیان صادقانه کړنلاره نه لري د افغانستان په اړه باندې. اشرف غنی هغه ته اوس پشا کړی دی او بیرته داسې غواړي چې داسې فضا منځته راوړي او دا هیله لري چې پاکستانیان امکان لري چې خپل پالیسی ته تغییر ورکړي او دې خوشبینانه برخورد کوي او ډېرې هلې ځلې کوي چې مناسبات بیرته
یعنی خورنج بر صاحب هغه کم هلې ځلې دي چې اشرف غنی کړي دي چې د پاکستان په اړه باندې یا د پاکستان فکر سوچ یا دا ور بدل کړي د افغانستان په تګلاره کې
بیلګې چې پخوا نه وي وسته دغه جملې ده په دغه ترانزیتي موضوعاتو باندې تجارتي موضوعاتو باندې قراردادونه امضا سول وخت کوم وخت چې اشرف غنی لاړ له بل خوا ډېر مهمه خبر چې اصلا ما ته شخصا د منلو ول نه ده په دغه حالت کې د افسرانو لیګل تعلیم تربیه لپاره پاکستان ته د دې لپاره اشرف غنی دا کار وکړ چې پاکستان ته د افغانستان له لور نه صداقت روحي چې ګویا هندستان ته کوم خلک دیګو خپل افسران د تعلیم او تربیه لپاره نو تاسو اندل لیګو نو دا خپل یو ډیره ښه بیلګه ده چې اشرف غنی ډیر غواړي چې وخی او ثابته کی چې پاکستانیان په دې متقید کی چې د افغانستان له لورې اراده دې موجوده ده چې دغه فضا تغییر وکړي او د پاړیکو کې عمیق او ژور بدلون راشي.
خو رنجبر صاحب یعنی کدا د پاکستان د افغانستان په اړه یو اندیشنه چې پښکارا دا وایي چې په هندوستان سره د افغانستان مناسبات زیاتېدل ډیرول اړیکې شکول دا د پاکستان د پاره تر یو حد پورې د منلو وړ نه دي. نو آیا د پاکستان دغه اندیشنو ته اشرف غنی په خپل هند په اړه په تګلارې کې یو څه ځای ورکړی دی؟
نه، دا تغییرات نشته او ډیر ښه دی چې نشته. د دې لپاره که دا تغییرات دا رقم راشي چې موږ دغه توازن له منځه یوسو په خپل اړیکو کې او موږ په هندوستان ته شاکو، هغه ملک چې موږ سره عنعنوي ملګرتیا درلودله او هیڅ وخت کې موږ په داخلي چارو کې مداخله نه ده کړې، یوازې یوازې غواړي چې موږ سره ښې اړیکې ولري، موږ سره تجارت پراخ کړي او ډیپلوماتیک مناسبات موږ هغه سي پراخ سي. له بلې خوا خو موږ عملاً ویلو چې پاکستان مستقیما دوی ډېره جدي مداخله کوي د افغانستان په چارو کې او مداخله یې کړې ده، په دې کې کوم تغییر نه دی راغلی. نو څنګه کېدلی شي چې افغانستان دلته ترجیح ورکړي پاکستان ته په خپل اړیکو کې هندوستان ته؟
دا افغان کارپو کبیر رنجبر. نن د پښتون شاعر او سیاستوال اجمل خټک پنځم تلین دی. اجمل خټک د شلمې پیړۍ له ځینو هغو مهمو شخصیتونو څخه و چې پر پښتو ادب او سیاست ډېر ژور اغېز لیدل سوی دی. نوموړي په 1925 کې د خیبر پښتونخوا په کوړ خټک کې زیږیدلی او لا هم ماشوم و چې له خپل وطنه د انګریزانو د واکمنۍ پر ضد مبارزه کې د باچا خان په مشرۍ خدای خدمتګار تحریک کې شامل شو. په 1928 کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اجمل خټک د سیاسي مبارزې له وجې څو ځله جیل ته ولېږل سوخ. په 1922 کال کې افغانستان ته جلا وطن سو. هلته بیا شاوخوا 19 کاله تیر کړ او د اتیمې لسیزې په پای کې بیرته پاکستان ته ستون سو. له راتلو سم عوامي نیشنل پارټۍ کې ګډون وکړی، بیا وروسته د ګوند مشر سو، سینیټر او قومي اسمبلی غړی جوړ سو. خو د جنرال مشرف سره د ملاقات کولو پر سر یې د ای ان پی له مشرتابه سره اختلافات پیدا سو او خپل بیل ګوند یې نیشنل عوامي پارټۍ په نوم جوړ کړی. چورسته بیا بیرته عوامي نیشنل پارټۍ له مشرانو سره روغه جوړه وسوه او خپل ګوند یې په ای ان پی کې ضم کړی. اجمل خټک په 1 فروری 2010 کال کې په حق ورسېدلی. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سینیټر افراسیاب خټک له اجمل خټک سره شاوخوا 2.5 کاله نږدې سیاسي ملګرتیا درلودلې ده. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ځین پوښتلې چې د پښتون قومي تحریک په دې ټول تاریخ کې د اجمل خټک د مبارزې ځانګړتیا څه وه؟
اجمل صاحب یہ گن اخنو لرم کی شخصیت ہو، یعنی یہ طرف تصوری چی اگر چی اوری زیادہ لکھنی مبارزہ دی پاکستان جوڑی دن رسو کرے گا تو اوری تو عمر پدس مرحلہ کیوں چی دی آزادی تاریخ کی ہم نہیں چلے ہو اور آزادی تاریخ میں رسو چی کمالات ہو اگر کی ہم جمہوریت تپارا دی خلق و دی حکومت تپارا دی خواریکہ کو انسانانو دی نجات تپارا دی مجھے تیرا شریک ہو یہ طرف دی آزادی تاریخ آزادی نے پس تحریکوں کو مینج کرابطی کرداروں کو بیار آزادی نے پس کم تحریک تھی سنور حسین کاکا جی اور نور و مشران کو مشرئی کی اچھے دو آگے کی ہم جو برخواہ اگر تحریک اور رفیوں کی نسلوں لگے جی منگو خلقو پدی کی طول کردار ادا کرو نو منگو نسل خواہ نسل دیچ زیادہ فکر اور زیادہ شعور در سوری پر پسوری کی رولی شویو غیرت چکا چی دے اگر کتابو زما پر شمول پورا یو نوې نسل یې حسولې او مبارزې ته اوچت کړو.
ساس په خیال باندې اجمل خټک مارکسیسټ وو، پښتون نېشنلیسټ وو، پاکستانی نېشنلیسټ وو، فیډرالیسټ وو، یعنی دا ټول اړخونه په دغه په شکل نه شکل کې ښکارل کېدل. دا تضادات وو کنه دا یو حملاریتوب ل خپل فکر سره؟
اجمل صاحب په چې څو وخت د اوی سیاسي او سماجی او ادبي شخصیت جوړېدو نو تحریکونو کې د تاسو کوم طرف ته اشاره وکړه ټول شونه موجود وو. پاکستان یو نوی ملک لا قومی شناخت پکې داسې جوړ نو. اجمل صاحب تبان یو پښتون مترقی شاعر ادیب دانشور په توګه رالوی شو نو بنیادی توګه یو مترقی پښتون قوم پرست وو. خو بیا پاکستان کې دننه او سیمې کې دننه چې کومه مبارزه وه د مترقی خلکو په هغې کې هم ګډون درلود او دغه چې تاسو ګورئ بیا د لر وبر افغان ترمنځ هم د هغې رب ډېر مهم وو.
دا او د افراسیاب خټک چې د اجمل خټک 2.5 کاله ملګری پات سوی وو. کڅم د اجمل خټک پر شاعري او سیاسي هلو ځلو ډېری خبري او څېړنې سوي. دا چې د نوموړي شخصي ژوند څنګه وو په دې اړه مو د دلزوی اجمل خټک سره مرکه کړې او په سر کې ځین پوښتنې چې د پلار په اساس اجمل خټک څنګه کاسو.
د یو پلار په حیثیت باندې چې هغه و نو هغه ډېر مینناکو که څه هم چې دی نو مونږ ته ډېر کم وخت را کړی دی او زمونږ زیات وخت هغه وخت تېر شو چې کله مونږ کابل ته لاړو یا کابل نه پس هغه بیا رالو دلته لږ سیاسي مصروفیتونه کم شول نو هغه دوران کې چې دی نو د ټول کور سره چې دی نو د هغه لکه زیات وخت تېر شو
پلار سره د نزدېکت یو احساس وي یقینا تاسو به د هغه محرومي نن هم محسوسوي کنه یا خپل خټک سے بمې سوال
نو مې رومې خو وخت ویلم شي نشي ویلې ځکه نشي ویلې چې مونږه چونکه د نېدو نه غولې دو دا کارونه مولې دل دغه مولې دو په دې وجه باندې مونږه لکه بس هغه روټین شی او مونږ د پاره چې دنه هغه څه داسې خبره نه وچې
سره دت شوی وي
هغه شته دی نشته کنه په ما شمالې خبره تا کوم او بل دا چې کله برالو نو کله نه کله به داسې چې دنه سزان سره به ماشومان را پارا سبے شے ممراڑو
دلو بو شوکینو خٹک سے
دلو بو خودے تو کوالی نہ شوکینو دولی بال خ کلاڑی پاتے دے بندارے چتا سو پتی چے زمونگا پکلی کی چے دینو خٹک ولی بال کلب چے دا 1925 کے جوڑ شے ہو
1925
کے تر اوسا پورے پسنا سے شکل کے موجود دے نو آغا ٹیم کے بدل حصہ تھا او دا ٹیم چے چے چار سدی سر میچونا چیو نو کہ ولی خان بو اوم رات لو بل ٹیم سارا کنا بیا چیو پا جیل کے ہوتے ہیں آگ وقت بم دے چتے نو لو بھی کولے
شاید والی بال ڈیر شو کے
فٹ بال او والی بال دے چتے نو زیاد شو پاتے
ساسو پا جوند کی داسی چو داسی خبری دی ستاسو خٹک سے بھار وقت تو ریا دی جیز دے بتاسو تا یا دا نصیحت پا شکل کے کولی یا پا بل شکل کے کولی کمی خبری دیری ساسو پا زین کی تروس علیہ بندی دی
بدرے دا چی خبری تی آغد جوند مطلب مونږ ته ویل شي چې دا ژوند مونږ سره سبق حاصل کړی وي دا ژوند مونږ ته کولې وي یو خدای چې هغه پدړه کې چکر کا او کینا او دا نه لرل کنه چا تر بغنی نه لرل دا ما خبره دار چې هغه په ژوند کې ډیر کې نه نقصان وکړه چې څو ول سره بس پاغي به پاغي مطمئن او دا نه چې د خ ژوند کو کولو لپاره به کوشش نکولو یا دا به زړه نه غوښتل چې دا ژوند مې د نور آسان شي پورا صحیح شي هغه به ورسره کوشش کولو خدای را چې قناعت پسندي ورکی وا کنه او درېمه خبره دا و چې هر چا ته چې دینو لکه تو وډوک یو کو لو یو ک پو یو ک نا پو او ټول سره یو رنگي لکه دغه کړي سلو کړي دا نه نکړي چې دا کس چې ما نه تپوس کوي یا ما سره خبره کوي ته دا چې مطلب دا چې خو نه پوي یا ما شوم دی یا مطلب دا رته تومرا علم نه لدی نو ولید د سره خبر او کوم ولید د خبرې ز جواب ورکم کنه
امل خټک سی حکتا سو پښتون قومي تحریک وګوري په دنيزدو وختو کې د باچا خان پکښې دی ولی خان پکښې دی نورم ډیر زیات مشران دي خو اجمل خټک تاسو یعنی په ډیر ایماندارانه توګه د یو تجزیه په توګه دای په دې ټول دغه کې څومره مختلف ویني تاسو د خپل یعنی ځانګړتیا څه و
نو زما په کوم باندې اغا شخصیت بالا شخصیت کی دادوار رنگ اور
دا مشال ریڈیو دا د تاریخ پانا
دارا دس مختوم خواه صوبه زور نمو بلا ایسان جده دا لکه یو غنده و توایا یا یو روک شانغر و یا یو غد فایلو دا غیر پس سر بانده جی کم دینو دا کلا جور اگرامو خلو
دا پشتون خواه دا لرغون و زاینو راڈیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت پہ خبر کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپٹل چیو نا پہ خبر اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے